درنو اوریدونکو السلام علیکم. موږ په افغانستان کې د سهار 15 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زادوی ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي. د دوحې تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانی په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانی سره میاشت ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنجشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیشل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیر شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي دي. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې کړیو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واک توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوړی 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه ستیدوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر مات ورکړه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د دویم لوبې لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړۍ لوبه کې 2 منډو په تفاوت باندې موږ دیش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زموږ هیله هم دا ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل دریم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې دیره وو او ویل کېږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی و. جرمني څارنوالان وایي شک کېږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زبو شخل آزادی رادیو آوری در روان اخترانی پا دوام کی در خوارو نریوال پروگرام وی لوش سبب شوی چه زنی افغان کورنی ماشومی لونی واده کری. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وایي
ما کیس جدیدی ته داسې ښکاري کې موږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې موږ په دوسیا کې رسیدګي باید شروع شي.
په ارزګان کې د انارو باغداران وایي انارې پیرودونکي نه لري.
دغه باغ لرم د انارو خریدار شی نهسته. دا څو کاله کېږي بلای دغې سې ورسته سي خلکو ته سره ورکړو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د پخواته خو بيخه په 30% کې الوی نه دی پاته. لاس په سره بازار دی اوس. پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندي کړې دي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېده د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې نجونې واده کړي. د ژمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمل به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9.8 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل ایکس پاڼه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپلې 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره شوی ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبلا او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبلا می خپل 15 کلن لور واده کړل. لاس 15 لسمنه غنمي پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم، موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله یې خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورنیو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړ شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9.8 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمیر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشۍ د امریکا له نوي جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدراعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګ مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوید اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنه او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندې کړې دي. د بې پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړې چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه:
تر اوسه دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوې دي، چې یو وایي د ژمن راډیو په نامه ده، د دوو نه لپاره تړل شوې ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بېلابېل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندیدی کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 24م ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځمې په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشمې په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټولي ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړې لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 24م ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و کاملا هارس د چهارشنبې په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنې وکړې چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
خبرونو ور آخوا په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابی شي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهمې ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځي او آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتیا او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکی آزادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
داخونو ډبرې چې ارقم غمیسته، لا جوار، یخاک، پلورید، زمرتان، یاکوت، هر شی سته. او دغه خارجي بازار کې بیا دغه شان چې دغه د لاس کار په سوي دغه ډېر وزي سپینو زور کې بیا هر شی سته، نه دي چې هر شی وغواړي موږ ورته برابره وای شو. او ځانګړی ځای چې مو جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انتیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلک رانه چې شوکیان دي. شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور شول. انو خارجیان خو نسته، یو خارجی نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجیان لکه د ازمور داخلي خارجیان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسه او د دې خوا سره راتله. خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجیان راشي حکومت به اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اروزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازاري شکایت لري. د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دوی ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کاره مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي، یا خلکو ته سره ورکو، زموږ خواري نه جوړي، نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي،
دېرش افغانۍ په دېرش افغانۍ یې غواړي چې واري وو. نو هغه باراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتوغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم و سم حاصلات یې ورکړی خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي او ګرده دلې ته شی لا نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نشته او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لا نه لري، لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنې ستا باغ خپله څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی انشاءالله. د لس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي او تجارت یې لاسې و دواوی راکی پر بیا پاشو.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دی او د غراز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدا سدې په انارو کې فرق شته، اوس ګور دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړل شي، په ډېر شاغوانی، په پنځه ویشت اغوانی، په پنځه ډېر شاغوانی، په اته ډېر شاغوانی، زه در څلوېښت اغوانو پریمانه ښه انار په څلوېښت اغوانۍ خرڅېږي. بله نو بیا موږ د دوکاندارانو ته دغه نورو چې بل څوک راشي د کورو دپاره څوک من وړي، څوک نیمانه وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس اغوانۍ، په پنځه څلوېښت اغوانۍ، هلته بله په انار پسې فرق لري. دېرش والا مانا په پنځه دېرش، په څلوېښت ورکوو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم نسبلاد د ترینکوټ. انار نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې له دې چل میده انار موږ خرڅ کړي. نو پاکستان ته نه ځي، نور هیوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لار په خاطر باندې اجاره اخیستلې، نو لارې لږې، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به یو ګوله ډوډۍ سي هغه لارې را باندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېر اکښته سو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اورزګان د انارو او نورو میوه جاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر شپږ سوه نشپېته هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو، چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري. سي پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرقم هیران هیواد ته دی اوس انتقالیږي، وړل کیږي، دورې په غو مارکیټو کې عرضه کیږي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان یو شمېر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اورزګان انار وپیري تر څو د اورزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
تاسو لا پیغامونو
نو پرانم په پکتکانه طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي، بیخي ډیر پیش کرامسته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو ته دایره د سمکته سړکونو را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان پیغلو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي. آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.